السلام علیکم. په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. د ازادي راډیو د یو ساعته خبرونې ته مظفر بازاهر هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له وروستي اعلان مخبرو چې وایي سبا ته به شاید د رایو د تفتیش پروسه پای ته ورسیږي. د سیمې او نړۍ په اړه نور مطالب هم اورېدلی سي، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لرو. په بهرنیو خبرونو کې راغلي چې د پاکستان پوځ وایي لږ تر لږه 910 تنه وسلوال په تېرو څو میاشتو کې په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان او د القاعده سر د ترلو ډلو پر ضد په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. خو لومړی د افغانستان مهم خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د خبرونو سرچکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې احتمال د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د ټولو رای د تفتیش بهیر سبا پای ته رسیږي. د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو 1018 کاندیدان نقدي جریمه کړې ده، او د مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي اداره وایي چې د نشه یي توکو د قاچاق په تور یې 9 تنه نیولې دي. د خبرونو تفصيل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې احتمال د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د ټولو رای د تفتیش بهیر سبا پای ته رسیږي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور نن په کابل کې خبر اعلان کړ چې تیر ورځ د رای ورکولو 902 صندوقونه تفتیش شوي دي. دی وایي چې تیر ورځ د کمیسیون په 5 اعلانوي غونډو کې د 2365 سادي محلونو صندوقونو په اړه تصمیم نیول شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې د ټولو رای د تفتیش لپاره تر اوسه د رای ورکولو 2133 صندوقونه تفتیش شوي دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو 1018 کاندیدان نقدي جریمه کړې دي. د دې کمیسیون ویا نادر محسنی نن په کابل کې د خبري ناس پر مهال د دې کاندیدانو د نقدي جریمې پاړول چې دوی باید په مجموع کې 6.5 میلیون افغانۍ د دولت خزانې ته تحویل کړي.
کاندیداهای شورای ولایتی مطابق حکم قانون حق نداره که بیش از
دی وای د ولایتي شوراګانو کاندیدانو د انتخاباتو د قانون د حکم لمقې حق نه لري چې د 15 افغانۍ څخه زیات مصرف وکړي. د دوی مصارف ته ټاکل شوی اندازې زیات شوی دي. دوی باید پر ټاکلي وخت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خپل مالی راپور استولې وای. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تر دې وړاندې د جمهوری ریاست د لومړي داور کاندیدان عبدالرب رسول سیاف او ګلاغا شرزی هم نقدي جریمه کړو. د افغانستان د امیرختیا وزارت د شو رختي خدماتونو د وړاندې کول په هدف د سلام شروع یو مرکز پرانیست. په دې مرکز کې د 1315 ټلیفون شمیره فعال ده، او هر څوک کولای شي چې په وړیا ډول سره د رختيایي مسایلو په اړه معلومات واخلي. د دې وزارت مرستيال عبدالبصير سرور نن د دې مرکز د پرانیستلو په مراسم کې وویل چې دا مرکز به سهار د 8 څخه د مازګر تر 4 بجو پورې اخلاص وي. دوی وویل چې د لری ولایتونو خلک هم کولای شي د ټول مخابراتي شبکو څخه په استفاده د دغه شمیره سره اړیکه ونیسي. او د مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي اداره وایي چې د نشي توکو د قاچاق په تور یې 9 تنه نیولې دي. د دې ادارې څخه په خبرسوي اعلامیه کې ویل شوی چې دا کسان تیرونی د یو ټنه نشي توکو او یوې اندازې وسلې سره په هلمند، بغلان، بلخ او بدخشان ولایتونو کې نیول شوی دي. سرچینه زیاتوي چې د نیول شوو کسانو دوسیه د محل تر تحقیق لاندې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه نړیوال خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ نن یو خبر پانه خبره کړې وای چې لشترژن 910 تنه وسلوال په تیر څو میاشتو کې په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان او د القاعده سره د تړلو ډلو پر ضد په پوځي عملیات پیل شوی وژل شوی دي. د پاکستان پوځ نن هم دراز ویل چې لشترژن 2 عسكر وژل شوی او 295 تنه زخمیان دي. د پاکستان د پوځ لخوا د ضرب غضب په نوم عملیات د جون په میاشت کې پیل شوی و چې ځکنی قواوی هوایی پوځ خروال موټر او ټانکونه پکې شامل وو. پوځ ادعا کړې چې د شمالي وزیرستان ستر ښارونه میرانشاه او میرعلي او په سیمه کې یو ستراتیژیک سرک ته وسلوالو څخه پاک شوی دي. د پاکستان پوځ د دغو عملیاتو په ترڅ کې د ملکي تلفاتو په ارتباط څه نه دي ویلي. د ایستونیا ولسمشر هنډري کلبس نن په تالین کې د امریکا له د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما سره وکتل. جمهور رئیس الویس ویلی دی چې ولسمشر اوباما ورته وویل چې د اوکراین په ختیځ کې روان کړ کې چې د روسیې لخوا یو څرګند تیرای دی.
دای وای روسیه باید دا ومني چې په بحران کې یو اړخ دی او د قراري لپاره باید صادقانه ګامونه پورته کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن مخکې تر دې چې د ویلز په شار کې د ناټو په سرمشریزه کې برخه واخلي، د بالټیک پر غاړه د دریو پرتو کوچنیو هیوادو له ولسمشرانو سره ګوري. په دې سرمشریزه کې به د اوکراین وضعیت او هلته د روسیه لاسوهنه د بحث په سر کې وي. ولسمشر اوباما یو ویاند مخکې ویلي و چې هغه به نن په استونیا کې له چارواکو سره د سیمې د امنیت لپاره د امریکا پر تعهد ټینګار وکړي. استونیا، لاتویا او لیتوانیا تر دوهمې نړیوال جګړې وروسته څو لسیز د مسکو تر کنټرول لاندې هیوادونه وو او په 1991 کې د پخواني شوروي تر سقوط وروسته د اروپایي اتحادیې او ناټو غړي شوي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن وویل چې د امریکایي خبریال سټیون ساتلوف وژل کېدل له وحشت او تشدد ډک کار و او د اسلامي دولت په نوم وسلوالو ته یې خبرداری ورکړ چې د امریکا لاسونه اوږده دي او عدالت به ځای ونیسي. عراق ته د لږ تر لږه 3.5 سوه اضافي عسکرو استولو پریکړه هم شوې ده. سپین ماڼۍ پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې ولسمشر اوباما دا پریکړه د دې لپاره وکړه چې په عراق کې د امریکا د ډیپلوماتیکو مامورینو امنیت چنګسي. سپین ماڼۍ وویل چې دا ځواکونه به په جګړه کې ګډون نه کوي، خو ویلي دي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د عراق د حکومت ملاتړ ته دوام ورکوي او دغه پوځیان به په عراق کې د امریکایي مامورینو امنیت ټینګوي. په عین حال کې د اسلامي دولت په نوم په عراق او سوریه کې وسلوالو کسانو په یوه ویډیو کې چې پرون خبره شوې ده، د دوهم امریکایي خبریال سټیون ساتلوف د سر پریکولو صحنه ثبت او خبره کړه. دغه ویډیو د امریکا د ملي امنیت شورا نن تایید کړه چې رښتونې ده. د وسلوالو یو قومندان چې ماسک یې اغوستی پر خپلو پلویانو د امریکا حمله غندي او د برمته شوي امریکایي خبریال سر پریکوي. متحدو ایالاتو د امنیت شورا نن وویل چې دا ویډیو حقیقت لري. تر دې مخکې د خبریال ساتلوف کورنۍ په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې دا ویډیو دوی تاییدوي چې رښتینې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دا ویډیو که حقیقت ولري نو کرغیړن کار دی. یو دیرش کلن امریکایي خبریال سټیون ساتلوف تیر کال په سوریه کې وسلوالو تښتولی وو. د عراق په شمال کې دافي د نړیوال سازمان سرڅېړونکي دونالیتا رویرا پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
The Islamic State fighters have
د اسلامي دولت وسلوالو د عراق په شمال کې بشري ضد او جنگي جنایت ترسره کړي. دوی دلته د ټولو مذهبي او توکمي اقلیتونو پر ضد حمله کړي او هغوی له سیمې تېښتې ته مجبور کړي دي. د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادمیر پوتین او پیترو پروشینکو د اوکراین په ختیځ کې چې د روسیې پلوي کوونکي وسلوال د کیف د حکومت پر ضد جنګیږي د دایمي اوربند موافقه وکړه. د روسیې د ستراتیژیکو اتمي تاسیساتو ځانګړو 4000 ځواکونو به په دې پروانه میاشت کې د روسیې د سایبیریا په جنوب کې خپل تمرینونه پیل کړي. د روسیې د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې دغه تمرینونه به د چین، قزاقستان او منګولیا په لور تنږدې د التای په سیمه کې کیږي. روسیه په داسې حال کې دغه تمرینونه پیلوي چې ټاکل شوی سبا د انګلستان په ویل ښار کې د ناټو د غړو هیوادو د مشرانو غونډه پیل شي. او د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین نن د منګولیا له ولسمشر سره تر لیدو وروسته وویل چې د دې هیواد د تیلو ستر دولتي شرکت روزنفت غواړي چې په منګولیا کې خپل فعالیتونه پراخ کړي.
د ازادي راډیو ته وړاندې په خبرونه کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا ته به شاید د رایو د تفتیش پروسه پای ته ورسیږي.
تمام معاملات که تا دیروز تفتیش و شمارش مجدد شده با 21343 صندوق رای دهی میرسه که احتمالا فردا تا آخر روز این روند با پایان میرسه.
بلخوا په داسې حال کې چې د اصلاحاتو او همپالنې ډله له انتخاباتي پروسې سره د بایکاټ کوښښنه کوي، خو سیاله ډله یې بیا وایي چې د انتخاباتو پرته هر ډول سیاسي معامله ورته د منلو وړ نه ده. په ویلز کې مو د ناټو د مشرانو له غونډې خبرو افغان چارواکي د غونډې په اړه څه نظر لري؟
د ناټو غونډه د افغانستان لپاره له څو جهتونه
د سیمه او نړۍ په اړه هم مطالب لرو. کوم ملتیا وکړي د خبرونې په دوهم نیمایي کې د بشري حقونو او مخکښو ښځو دوه اونیزې خبرونې هم اوریدلای سي. رز تاسو د خبرونه لمړنی مطلب ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټاکاسوي د رایو د تفتیش پروسه سبا د پنځمه ورځ پای ته ورسیږي. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور نن خبريالانو ته ویل چې تر دې مهاله 93% رایې چړل شوې دي. نو موږ ویل چې د رایو تفتیش او ابطال د کورنیو او نړیوالو معتبرو څارونکو لخوا پرمخ ځي او باید نتیجې ټولو ته د منلو وړ وي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحب په رپورت کې اوري.
سره له دې چې د جمهوری ریاست کاندیدان د انتخاباتو د سیاسي بهیر په اړه کومې پریکړې ته نه دي رسیدلې، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ممکن د رایو د تفتیش بهیر د پنځشنبه په ورځ پای ته ورسیږي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د چهارشنبه په ورځ خبرلانو ته وویل چې تر اوسه له 93% څخه د رایو ډیر صندوقونه څرل شوي.
د ځانګړو محلونو شمیر د تیر ماښام تر ناوخته پورې 3,946 ته رسید. ټول هغه محلونه چې تر دې مهاله تفتیش شوي 1,303 د رای ورکونې صندوقونه دي چې احتمالا دا بهیر به د سبا تر ناوخته پورې بټ.
نوموړي همدارنګه ویل چې ټول هغه جدولونه او چک لیستونه چې پروسس شوي شمیرې 9,318 ته رسیږي چې د ټولو چک لیستونو 50% جوړوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د پنځشنبه په ورځ د رایو د تفتیش بهیر د پای ته رسیدو خبر ورکوي چې د اصلاحاتو او همپلن انتخاباتي ټیم یو ځل بیا ګواښ کړی چې که د دې ټیم غوښتنو ته پام ونه شي نو دوی به د انتخاباتو د تخنیکي بهیر تر څنګ له سیاسي بهیر سره هم پریکون اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د 16,014 چکلیستونو او د نتایجو جدولونو په اړه علني پریکړې شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې ډیر ژر د رایو د تفتیش د پای ته رسیدو خبر ورکوي چې د اصلاحاتو او همپلنې ټیم ویلي د انتخاباتو هر ډول نتایج چې د دې کمیسیون له لورې اعلان شي ورته به د منلو وړ نه وي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې مخکې ویلي چې دوی د انتخاباتو په تخنیکي بهیر کې د کاندیدانو هر ډول پوښتنو ته د ځواب ورکولو لپاره چمتو دي. ناجیه صفای، ازادي راډیو، کابل.
د نجی صفیت خامنن کو بلخوا د تحول او تداوم انتخاباتي ډلې یو غړي خبرداري ورکړی چې د انتخاباتو پرته هر ډول سیاسي معاملې په هیواد کې بحران رامنځته کړي. احمد ضیا مسعود نن په کابل کې په یوه مشورتي غونډه کې د وینا پر مهال ټولو سیاسي ډلو او وغوښتل چې د انتخاباتو د روان بهیر احترام وکړي. خو د اصلاحات او همپالنې ډلې بیا انتخاباتي او نمایشي بهیر بولي او ویلي دي چې دوی به له خپلو رایو څخه دفاع وکړي. قاسم سلامال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال په افغانستان کې د روان انتخاباتي جنجالونو د هواري لپاره کابل ته راغلی، د تحول او تداوم ټیم وایي چې د سیاسي قدرت د لیږ لپاره یوازینۍ لاره انتخابات دي. د دغه ډلې یو غړي احمد ضیا مسعود نن په یوې مشورتي غونډه کې ویل چې هیڅوک د حق نه لري چې خپلې غوښتنې پر نورو تحمیل کړي. نوموړي د اصلاحات او همپالنې له ټیم څخه وغوښتل چې ملي مسایل دي د اساسي قانون په رڼا کې د خبرو له لارې حل کړي او د انتخاباتو د بهیر احترام دي وکړي. د یو سیاسي قدرت ته د رسیدو لپاره یوازینۍ منطقي لار انتخاباتي. په همدې خاطر د روان بهیر لپاره زموږ ټینګار دا دی چې د ولسمشر انتخاباتو ته باید د ټولو ډلو له لورې د سیاسي قدرت د لیږ د یو سولهییز میکانیزم په توګه احترام وسي. ښاغلی مسعود ویل چې د اصلاحات او همپالنې ټیم تل ویلي چې د تحول او تداوم ټیم لخوا په انتخابات کې درغلی سوي. په داسې حال کې چې د نوموړي په وینا د رای د بیا تفتیش بهیر دا ثابته کړه چې همدغه ټیم زیاتې درغلۍ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اصلاحات او همپالنې ټیم د دوشنبه په ورځ ګواښ وکړ چې که تر راتلونکو 24 ساعتونو پورې د انتخاباتو د تفتیش او سیاسي بهیر کې د دوی غوښتنې ونه منل سي نو له دواړو پروسو به ووزي. د همدې ټیم یو ویاند فضل رحمان اوریا د احمد ضیا مسعود د څرګندونو په وړاندې نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی د انتخاباتو د تفتیش بهیر نه مني او په وینا چې له خپل رای به دفاع وکړي.
اصلاحاتو او همپالنې ټیم ژمن ده چې د خلکو له پاکو رایو څخه دفاع وکړي. او په ډېر تعصب سره باید ووایم چې د تحول او تداوم ټیم کوشش کوي چې د تقلبي رای په نتیجه کې ځان بریالی وښيي. افغان ولس به هیڅ وخت اجازه ورنه کړي چې یو متقلب ولسمشر د دوی په سرنوشت باندې حاکم شي. په لومړي دور کې هم وړونکي او په دویم دور کې به هم وړونکي اوسېږو.
ښاغلی وریا دغه راز ویل چې د ملي وحدت حکومت او د انتخاباتو د تفتیش د بهیر په اړه له نړیوالې ټولنې سره په پراخه پیمانه خبرې جریان لري. بلې فرواجانی
سلامات مننه. یو پوښتنه دا ده چې لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، نن افغان ولسمشر حامد کرزي هم د دواړو کاندیدانو سره کتلې دي، په دې اړه لږ جزئیات راکړئ چې دوی پر کومو موضوعاتو باندې خبرې سره کړې. او ولسمشر کرزي آیا کوم ځانګړی غوښتنه ورڅخه کړې ده که نه؟ څنګه ده؟
بله، دقیقا لکه څنګه چې تاسو ویل، ولسمشر حامد کرزي نن سهار پارک کې د جمهور ریاست له دواړو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله سره وکتل، او دواړه کاندیدان وهڅول چې ډېر ژر یو نهایي توافق ته ورسیږي. په دغه کتنه کې چې د جمهور ریاست مرستیالان هم پکې شامل و، د انتخاباتو د پروسې د وروستیو انکشافاتو په حق له خبرې سوي. جمهور رئیس حامد کرزي د انتخاباتو د موافقانه پای ته رسیدو لپاره د دواړو کاندیدانو له هڅو مذاکراتو څخه ملاتړ کړی، او هیله څرګنده کړې چې د دوی هڅې او مذاکرات ډېر ژر نتیجه ورکړي. ولسمشر کرزي دغه راز دواړه کاندیدان هڅولي چې د انتخاباتو په اړه ډېر ژر یو نهایي توافق ته ورسیږي، تر څو ملت له اوسني انتظار او ناڅرګند وضعیت څخه خلاص شي. بله فریباجین،
بله ډېر زیاته مننه. درنو اوریدونکو، و موریدل چې ولسمشر حامد کرزي هم د دواړو انتخاباتي کاندیدانو سره د ولسمشري کاندیدانو سره کتلې دي، او غوښتنه یې غوښتنه کړې چې باید ژر تر ژره یو وروستي توافق ته ورسیږي. او دای هم ورته ویل دي چې که دوی هر ډول توافق ته رسیږي نو دوی به یې ملاتړ وکړي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
ورسو د ناتو د مشرانو غونډه ته تاکه سوي ده چې سبا د ناتو د غړو هیوادونو مشران د بریتانیا په ویلز کې غونډه وکړي. د نږدې څلوېشتو هیوادونو د مشرانو د دې دوه ورځنۍ غونډې د اجنډا په سر کې د افغانستان موضوع شامل ده. په دې غونډه کې به ناتو په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت پای ته رسېدو اعلان وکړي، او دا مسله به وڅېړي چې تر 2014 کال وروسته ناتو د افغانستان د امنیت تامینولو په برخه کې څه کولای سي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د ویلز په غونډه کې به سبا په سیمه ییز وخت ماسپښین په 1 بجه د افغانستان په اړه خبرې پیل شي. تر غرمې مخکې به د ناتو عمومي منشان رسفوګ رسموسن د غونډې برخوالو ته وینا وکړي، او د بریتانیا صدر اعظم به هم د غونډې برخوالو ته شراغ لاستوي. د ناتو د غړو هیوادو مشان به د هغو 20 هیوادو له مشانو سره خبرې وکړي چې د ایسف په ګډون په افغانستان کې پوځیان لري. په دې ترڅ کې به د اسلامي هیوادو په ډله کې د ترکیې سربیره چې د ناتو غړې ده، د عربي متحد اماراتو، بحرین، اردن او مالیزیا استازي هم وي. د ویلز په غونډه کې به سبا د افغانستان د درېو گاونډیو هیوادو، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان استازي هم ګډون کوي. د افغانستان لپاره د دې غونډې د اهمیت په اړه د سیاسي چارو څېړونکي د کابل د حقوقو او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي
د ناتو غونډه د افغانستان لپاره له څو جهتو نه اهمیت لري. لومړی دا چې ناتو په دې غونډه کې دا پریکړه نیسي چې خپل حضور په افغانستان کې وساتي. دوهمه خبر دا ده چې د افغانستان ملي وسلوال ځواکونه د اوږده مدت لپاره روزنې او سمبولولو ته اړتیا لري چې ناتو په دې غونډه کې په ده باندې هم تمرکز وکړي او دا به هم تایید کړي. درېمه خبر دا ده په سیمه کې سیاسي وضعیت او جګړیز حالات د بدلون په حال کې دي، او حتی نوي خوځښتونه رامنځته شوي دي. د دې په پام کې درلودلو سره ناتو د افغانستان تر څنګ په ترتیب ولاړ یو سازمان پاتې شي.
د ناتو په سرمشي کې به پر دې خبرې وشي چې کوم هیوادونه غواړي چې ولس اونې وروسته چې د ناتو پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسي شي، په دې هیواد کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره روزونکي وساتي. د افغان ځواکونو د لګښت مسله هم یو مهمه موضوع ده چې د ناتو په غونډه کې به خبرې پرې وشي. په دې غونډه کې د افغانستان استازیتوب د ملي دفاع وزیر بسم الله محمدي کوي. د مشرانو په دې غونډه کې به د ملګرو ملتو او اروپای ټولنې استازي هم برخه واخلي. لا اجنډا سره سم به سبا د ناتو د مشرانو په غونډه کې د مازیګر خواته بیا د اوکراین په اړه خبري وشي.
بلخوا لکه چې څرګنده ده د رواني سوي کال په پای کې چې بهرنیو ځواکونو له افغانستان د وتلو تکل کړی او د یو شمیر هیوادونو پوځیان خپلې بستې تړي، په دې هیواد کې د پاتې کېدونکو هیوادونو او د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل په اړه بحثونه کېږي. د ناټو د ایتلاف په چوکاټ کې د شاوخوا 30 هیوادونو پوځیانو په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړې او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ماموریتونو کې مرسته کوله. خو د ایتلاف د کوچني کېدو په حال کې د یو شمیر هیوادونه ترې وتلي او یا هم وځي. د مسالې تفصیل به د اسوشیټډ پریس اژانس په راپور کې له جنقه الکوزیز خبرو.
د روان عیسوي کال په پای کې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو له وتلو سره سم به په ایتلاف کې د ځینو شامل هیوادونو لکه سنګاپور، سلواکیا، منګولیا او مالیزیا عسکر هم له دې هیواد ووځي او په دې توګه به د ناتو تر مشرۍ لاندې ایتلاف کوچنی شي. په بریتانیا کې د ناټو مشرانو په غونډه کې به معلومه شي چې کوم هیوادونه به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل څه شمیر پوځیان پرېږدي او څوک به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لګښتونه په غاړه واخلي. جیمز سټافریدس چې له 2008 کال څخه تر 2013 کال پورې په اروپا کې د ناټو عمومي قومندان و، په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه وایي: په افغانستان کې زیاتې وینې تویې شوي او زیات مصرفونه شوي. هیڅوک نه غواړي هغه څه چې دا مهال په عراق کې واقع شوي هغه دې په افغانستان کې هم رامنځته شي. زه فکر کوم خلکو درک کړی چې موږ باید د څو نورو کلونو لپاره هم د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورو ماموریت ته دوام ورکړو. په روان وخت کې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې 10,500 عسکر لري او جمهور رئیس باراک اوباما غواړي چې د روان عیسوي کال په پای کې خپل 9,300 عسکر په دې هیواد کې وساتي. د نورو هیوادونو شاوخوا 4,400 عسکر هم په افغانستان کې پاتې دي او دا شمیر په چټکۍ سره مخ په کمېدو دی. ځینې هیوادونه لکه بریتانیا، جرمني او ایټالیا لا هم په افغانستان کې د نظر وړ شمیر عسکر لري. د بریتانیا شاوخوا 4,000، د جرمني 2,250 او د ایټالیا 1,453 عسکر په دې هیواد کې ډېر دي. په اروپا کې د ناتو پخوانی عمومي قومندان ښاغلی سټافریدس چې دا مهال د امریکا د میساچوسټ ایالت په توفت پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې رئیس دی وایي: له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د هغو هیوادونو شمیر چې د 40 هیوادونو په ایتلاف کې ونډه درلوده 1,500 ته راټیټ شي. اسوشیټډ پریس اژانس وایي په افغانستان کې د امریکایي او ناتو عسکرو پاتې کېدل به د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون پورې اړه ولري چې د افغانستان راتلونکی منتخب جمهور رئیس باید لاسلیک کړي. ناتو د افغانستان لپاره د امنیتي ځواکونو شمیر 2,325,000 ټاکلی او وایي د دې ځواکونو کلنی لګښت به 4,000,000,000 وي. خو د امریکا کانګرس په یوې څېړنه کې ښودلی چې افغانستان 3,440,300 عسکرو او شاوخوا 9,000 کومکي ځواکونو ته اړتیا لري چې لګښت به یې په کال کې 6,000,000,000 وي. په اروپا کې د ناتو د پخواني عمومي قومندان د اټکل له مخې 40 یا 50 هیوادونه ممکن چمتو شي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لګښتونو کې مرسته وکړي او دا ځکه دوی فکر کوي افغانستان ته د خپلو عسکرو د استولو پر ځای د افغان ځواکونو مالي تمویل ورته ارزانه دی.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان او هم پر اف ام 3.5 څپه صافه وازه اوریدلی شئ. که د انټرنیټ اسانتیا لري نو ازادي راډیو پر انټرنیټ هم لیدلی او کتلی شئ. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org زموږ د ویب پاڼې پته ده. اوس هم راځو د افغانستان یو بلې مسلې ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کابل ښار په جمهوریت روغتون کې د روغتیایي معلوماتو مرکز پرانست. په دې مناسبت جوړ شوې غونډې کې د عامې روغتیا وزارت چارواکو وویل چې د هیواد د مرکز او ولایتونو اوسیدونکي کولی سي چې د مخابراتي شبکو له لارې د یاد مرکز له موظفو ډاکټرانو سره خپلې روغتیایي ستونزې هوارې کړي. نور تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
که څه هم په افغانستان کې ډېر خلک د روغتیایي خدماتو له کموالي او ټیټ کیفیت نه شکایت کوي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې هڅې تیزې کړي چې له مختلفو لارو څخه خلکو ته دغه خدمات پراخ کړي. په همدې مقصد د وزارت د چهارشنبې په ورځ د کابل ښار په جمهوریت روغتون کې د لومړي ځل لپاره د روغتیایي مرکز په نوم یوه نوې څانګه پرانیسته. په دې مرکز کې د ګیوي مؤسسې په 2,00,000 امریکایي ډالرو د 1,60,000 نمرې ټیلیفوني اړیکې سیستم فعال شوی او ناروغان کولی شي چې د خپلو ناروغیو په اړه له موظفو ډاکټرانو سره سلا مشورې وکړي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ډاکټر عبدالبصیر سرور د یاد مرکز د پرانیستو پر مهال وویل: په دې مرکز کې شپږ ډاکټران چې درې ښځې دي موظف شوي چې هر ورځ د مرکز او لرې پرتو سیمو د اوسیدونکو روغتیایي ستونزې د ټیلیفون له لارې واوري او روغتیایي مشورې ورکړي.
این مرکز در ابتدا در سه بخش عمده ارزه خدمات صحی
دا مرکز به پلومړي سر کې په درې عمده برخو کې خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي، یعنی د امیندوارۍ د روغتیا، د واکسینونو او د خوړو په برخه کې. هیوادوال کولی شي چې په دې برخو کې ګټورې روغتیایي مشورې ترلاسه کړي او په لږه موده کې به له اړتیا سره سم د روغتیا په نورو برخو کې هم زموږ د روغتیایي خدماتو صاحب پراخه شي.
ساحات خدمات صحی ما توسعه خواهد یافت.
د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د روغتیا په برخه کې د دوی د 2010 میلادي کال سروې ښیي چې په هیواد کې په هرو دوو دقیقو کې یوه امیندواره مېرمن د زیږون پر مهال مري او ګڼ شمېر ښځې او ماشومان شته چې د کافي خوړو د نه ورسېدو له امله له یو لړ روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د دې وزارت چارواکي وایي د دوی روانې هڅې به وکړی شي چې د دې مرکز له لارې په دې برخه کې د خلکو پوهه لوړه کړي، څو خلک وتوانېږي چې د ځینو خطرناکو ناروغیو پر وړاندې په لږ لګښت ځانونه وقایه کړي. خلک د دې مرکز پرانستل ګټور بولي او هیله کوي چې خلکو ته له ناروغۍ څخه د ژغورلو ګټورې مشورې ورکړي. د کابل ښار یو اوسیدونکي اشرف خان آزادي راډیو ته وویل
دغه سیستم چې پرانیستل شوی د لیرو پروتو سیمو خلک کولی سي په زیاته کچه ورنه ګټه پورته کړي، ځکه دغه سیمو خلک صحیح خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په تیرې که وګورو د مور او ماشوم د مړینې کچه کیدای سي د دغه طریقه هم د صحیح خدمتونو کم وړاندیز چې ورته سوی کیدای سي نور هم راټیټ شي. که صحیح خدمتونه دي کولی سي هر وخت له دغه شمیرې سره اړیکه ونیسي، دا د خلکو دپاره ډېر ګټور تمامېدای سي.
ځینې خلک دا هم وایي چې په هیواد کې د روغتیایي خدماتو د کموالي له امله مجبوریږي چې د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. دوی له حکومت غواړي چې د روغتیایي خدماتو پراخولو ته دې هڅې تیزې کړي.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
تاسی ازادي رادیو ته خوښ یاست چې هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ سپه 12.9 او FM 3.5 سپه خبریږي. وړاندې ورسو د افغانستان لوی څارنوالۍ ته چې وایي د پغمان ولسوالۍ په وروستۍ پیښه کې د لاس لرونکو کسانو دوسیې بشپړې کړي او ډېر ژر به یې محکمې ته واستوي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څارنوالۍ له خوا دې کسانو ته د اعدام غوښتنه سوې ده. په دې اړه نسیم شفق له ښاغلي عزیزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتل چې دقیقا څه وخت به د دې تورنو کسانو دوسیې محکمې ته واستول سي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ یو پلاوی ټاکلی چې دا موضوع قانوني وه مجانبه وڅېړل شي. دغه متهمین اعتراف هم کړی ده چې دوی په دغه جرم کې ښکېل وو. په عین زمان کې متضررین هم دوی پېژندلي دي چې دوی هغه کسان وو چې دوی باندې جنسي تېری کړی وو او مسالانه صفتونه دوی کړی وو. په دغه دوسیه کې شواهد مدارک چې بیخي کافي دی او دوی هم اعتراف کړي دي. د متضررینو نظر هم هشته چې هغو هم د افغانستان لوی څارنوالۍ دغه موضوع انشاءالله الرحمن شنبې په ورځ عزیز سلام محکمې ته استوي. اقامې دعوا د څارنوالۍ لخوا ترتیب شوی ده. د شرط مجازات په اقامې دعوا کې موجود دی.
بله عزیزي صاحب، څومره باوري است چې محکمه به هم هغه جزا چې تاسو د متهمینو ته غوښتې ده هماغه به تایید کړي، یعنې د اعدام یا شرط مجازات؟
توصیه کامل دی. تحقیقات تکمیلېدو په حال کې دی. شواهد مدارک شتون لري. دوی هم مختلف د خپل جرم کې متضررین لخوا دوی هم پیژندل شوي دي. یعنی په هر ترتیب دغه دوسیه ډېر یو کامل دوسیه ده. هیڅ یو خلا او نواقص پکې شي لیدل کیږي نه. موږ خوش باور یو چې د افغانستان محترم دی صلاح محکمه په دغه غرسه کې ډېر غور کوي او ان شاء الله الرحمن د څارنوال د غوښتنې پر بنا دوی ته شد مجازات قانون کې پیشبینی شوی ده، هغه به ورته ابلاغیږي. ترڅنګ د رئیس جمهور هم حکم شتون لري. جناب رئیس جمهور هم غوښتنه کړې چې دا موضوع زر تر زر د قانونوالۍ لخوا او د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا وسیل سی او نتیجه د افغانستان ولست ابلاغ شي.
د یو اندېښنه چې په ځینو مواردو کې د ځینو خلکو لخوا او حتی په ځینو مواردو کې د امنیتي چارواکو او مسؤلینو لخوا مطرح کیږي، هغه دا ده چې مجرمین ډېر کله نیول کیږي، خو کله چې عدلي او قضایي ارګانونو ته ځي هغوی هغه شناخت چې لري یا هم په ځینو مواردو کې د بډې یا رشوت په ورکولو سره هغوی بېرته ازادېږي، هغه لازمه جزا نه ویني.
دا موضوع کاملا د دوامه یو دوستیا مشتکانوالۍ کې نه لرو چې هغه د قانوالۍ لخوا ایلستلي اوسي قانوالۍ مرضی د اګرسي پایس پیژندل شوی ده. هر ډول موضوع قانوالۍ ته راځي دلته په حین زمان تحقیق پیلېږي، بالاخره دوسیه محکمې ته ځي. تر اوسه موږ هېڅ کس یو دوسیه په قانوالۍ کې نه لرو چې چیرې کوم بل ارګان کوم دوسیه دوی په نظر لري چې هغه باندې اجرات شوي نه دي. دوی لطف وکړي قانوالۍ سره په تماس کې کوم دوسیه ده چې موږ هغه کم اجرات کړی نه ده.
و موریدل چې د پغمان ولسوالۍ د ورستې پیژې په